د مشال قدرمن اوریدون کو ستړي مشي دلته د سحر 8 بجې دی په پراک خار کې د محل په خبر کې د غرمې 12:00 په کابل کې د غرمې وړاندې 12:00 بجې دی په دې خبري غړې کې زه نجيب امیر در سره په کورنۍ او نړیوالو موضوعاتو د ته راپورونه لرو چې له خبرونو وروسته دغه راپورونه درپیژنو وړاندې کوو به خو اوس پام وکړئ په سر کې خبرونو ته چې احمد شاهزمي درته وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرنو سرټکی په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز منلی چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې موجود دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د ترګریز د جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د تسلیمېدو حق لري او د امریکا په مقدماتي انتخاباتو کې ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن یو شمېر ایالتونو کې بریا ترلاسه کړې ده. اوسم بشپړ خبرونه په بهرنی چارګ د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل چې پر افغان طالبانو څنڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې ترنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې خپل کورنیو سره میشتي او طبي اسانتیاوي کاروي خو په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو
We hope in the coming days, 10-15 days,
خیله لرو چې پراتلونکو لسو پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسي. دا پروسه به ډېر اسانه نه وي خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسېدو موقع سته. لومړی دا چې که حالات همدغسې پاتې سي او طالبان نورې مځکې ونه نیسي او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم فشار. سرتاج عزیز زیاته کړې چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو ترمنځ څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې د ترګریز د جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ حق لري. نوموړي زیاته کړې چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا خپور سوی بیان وای نواز شریف دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول سوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال وکړې. پر دې مهال نومول سوي گورنر ویل چې د فاټا د حالاتو ښه کېدو لپاره به پیل کړل سوو کارونو ته دوام ورکوي. امریکا تایید کړی چې په پېښور کې د دوی د قونسلګری دوه تنه پاکستانی کارکونکي په یو چاودنه کې وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل دغه کسان له یو شمېر پاکستانی سرتیرو سره یو ځای هغه وخت د یو ځای پر ځای سوي ماین ښکار سوه چې کله دوی د کوکنارو د له منځه وړلو پر ماموریت بوخت وه. کیری زیاته کړه پاکستاني سرتیرو دغه ماموریت ساتنه کوله. د پاکستان سیمه ییز چارواکي وایي دغه وژل شوو کسانو د نشي موادو د له منځه وړلو یوې پروژې ته کار کاوه چې د یو ایس ایډ په مالي مرسته پر مخ وړل کېده چې پرون د ممند ایجنسی په بار تحصیل کیه د کار پر مهال موټر د سړک پر غاړه پر شخصي مان برابر سو. چارواکي زیاتوي په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان سوي هم دي. د دې برید زمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړې ده. افغان امنیت ځواکونو په تیر څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلې دي. د دفاع وزارت څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او د کندوز ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې سوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون یولس تنه وژل سوي چې پنځه یې بهرنیان دي. بلخوا د ننګرهار ځایي چارواکي وایي چې تیر شپه د اچین ولسوالۍ په مزدکی سیمه کې د ماین چاودېدو له امله دوه تنه داعش وسلوال وژل سوي او درې تنه نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي چې داعش وسلوالو غوښتل چې د تخریبي اعمالو د ترسره کولو په خاطر ماینونه جوړ کړي چې خپل ماین پرې چاودېدلی او پنځو تنو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په پام کې ده چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. دا خبره د چین د پوځ مشر جنرال فینفین هوی پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانگزی سره د خبرو پر مهال وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې د دې کمیسیون د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مالي مرستو لا ډېره اغېزمنتیا ده. د اعلامیې له مخې چین ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به په راتلونکي کې 300 میلیونه چینایي یېنه مرسته وکړي. د چین د پوځ مشر داسې مهال پرون په یو ناڅاپي ډول کابل ته سفر کړی چې افغان حکومت د چین، امریکا او پاکستان په همکاري له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړي دي. خبرونه له مشال رادیو خوري. د امریکا د ولسمشری لپاره د ګوندی او مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن لومړی بریاوې ترلاسه کړې دي. پرون ورځ چې په امریکا کې سوپر ټیوزډي ورته ویل کیږي، په 12 ایالتونو کې رای واچول شوې. په دې مقدماتي ټاکنو کې کلینټن شپږ ایالتونه وګټل او ټرمپ بیا په 15 ایالتونو کې بریا ترلاسه کړه. کچیرې ټرمپ او کلینټن همدغه ډول بریاوې ترلاسه کړي، نو دوی د امریکا د ولسمشری لپاره د خپل ګوند کاندیداتوري حق ترلاسه کولای شي. ټاکل شوی چې په امریکا کې د ولسمشری انتخابات د روان کال د نومبر پر 8 ترسره شي. افغان دولت به شایله ترکمنستان څخه وغواړي چې له طالبان سره د سولې خبرو د یو پړاو کوربته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ترکمنستان ته په خپل ځنی سفر کې د هغې وا چارواکو ته ویلي چې له طالبان سره د سولې خبرو د کوربته په برخه کې به د ترکمن چارواکو پر وړاندیز غور وکړي. حنیف اتمر په دې سفر کې پر دې اندېښنه ښودلې چې د بیلابیلو سوالو ډلو ترمنځ نږدېوالی رامنځته شوی او د سیمې لپاره بلی ګواښ بدل شوی، نو ځکه یې په وړاندې ګډې مبارزې او یوې حل لارې ته اړتیا ده. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
د مشال رادیو د پمیډیم ویو شپک سو یو شو د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ډاٹ کام. خبرونه درته احمد شاه زمي وړاندې کړل. په پاتې خبرونه کې به ووره. پاکستان وایي پر طالبانو یې خبره چلیږي ځکه د هغوی مشران یې په خاوره کې اوسیږي. سرتاج عزیز ویلي طالبان به افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي.
وی هوپ ان د کمینګ 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ کود ټیک پلیس بټوین د افغان طالبان اند د افغان ګورنمنت.
د پښتونخوا لپاره نومول شوی نوی گورنر اقبال ظفر جګړه د وزیر اعظم نواز شریف سره د فاټا د امنیت په اړه خبرې وکړې. د فاټا پارلماني غړي وایي حکومت دې ورته د مشترکه مفاداتو کونسل کې استازیتوب ورکړي.
حکومت قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري، لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه ګلګیت بلتستان والا ته ګوري، لکه څنګه کشمیریانو ته ګوري.
د خیبر مشران د پولیټیکل ایجنډ نه څه غواړي دا به هم په راپور کې ووري. په پېښور کې نرخزیانو د خپل حقونو د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړی. دوی څه وایي؟
عوام هم تنگ ول کوي، آی ډی کارډونه هم داسې خاص نه جوړیږي. مسئلې پې کې کنه ځکه چې بیا خو موږ ته هغوی د انسانانو په نظر نه ګوري، ځکه چې موږ هم انسانان یو کنه. موږ څنګه چې تاسو ته ګوري داسې موږ ته هم د انسانانو په نظر کتل پکار دي.
نور راپورونه هم لرو، راسره اوسه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار ویلي چې په راتلونکو 15 ورځو کې بعد افغان طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې په تړاو مخامخ خبرې وشي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې پر افغان طالبانو سناسه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړی دا خبرې پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آف فارن ریلیشنز نومې څیړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړې. په دې اړه نور حال احمد شاه زمي درکوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې میشته دي. نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څیړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي، خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ کود ټیک پلیس بټوین
هله لرو چې په راتلونکو 15 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسی. دا پروسه به ډیر اسانه نه وي، خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسیدو موقع سته. لومړی دا چې که حالات همدغه صفات سي او طالبان نور مځکې ونه نیسي، او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم شرط.
Will be one of the prerequisites.
سرتازیز زیاته کړ چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې. نوموړی دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دی. په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستانه غوښتي چې خپل اټومي وسلې د خوندي او کمې کړي او پر خپل خاوره د سخت دریځ وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
تاسو د احمد شاه اعظمي رپورټ اوریدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د فټ او لس ملاتړ د منلو وړ دی. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو برخو سره به د فټا د برابرۍ لپاره ټول ګامونه پورته کوي. نواز شریف د خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول شوي ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال وکړي. په دې ډول حال له اسلام آباد د مشال لډیو خبریاله رابع اکرم خان راکوي.
د نهې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پښتونخوا نوي نومول شوي ګورنر اقبال ظفر جګړه سره ملاقات کړی دی او قبایلي سیمو سره تړلې په امورو خبرې اترې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي خبر پاڼې په وینا د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې حکومت قبایلي سیمې د ملک نورو برخو په برابر د راوستو عزم لري. وزیر اعظم وویل چې قوم او بیا په خاص توګه د قبایلي سیمې اولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د خصوصي توجه مستحق دي او د دې قرباني مثال نه لري. وزیر اعظم په وینا حکومت به د قبایلي سیمو کډوال په عزت رخ پولیسي متسنول باوري کوي. نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه په دې موقعه ویل چې هغه به د فاټا وسخه قبول لپاره د خپل مشرانو اقدامات روان ساتي. یاد دي چې د قومي اسمبلی د قبایلی سیمو غړو او د قبایلی سیمو د مشرانو لخوا وخت په وخت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره مخې ته راغلې ده او دوی غوښتنه لري چې حکومت دې د ملک نورو برخو په شان د ملک آئین قبایلی سیمو ته وغځوي او د اف سی آر خاتمه دې وکړي. خو بلخوا د قبایلی سیمو د مشرانو لخوا دا ګیله هم مخې ته راغلې چې تر اوسه پورې راغلي هیڅ یو گورنر لخوا د اف سی آر خاتمه په اړه ولسمشر ته تجویز نه دی لیږل شوی. واضح دی وی تیره هفته وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا نوی گورنر لپاره د سینیټر اقبال ظفر جګړه نوم ولسمشر ممنون حسین ته لیږلې وو. د پاکستان قانون تر مخه نومونه وزیر اعظم منتخب کوي او لاسلیک پر ولسمشر کوي.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا
ستونزي او سرکار
په پاو باندې دوه بجو
د کرخي پر غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
د خیبر پښتونخوا حکومت د فبروري پر 9 نیټه تر سره شوی د ګډو ګټو د شورا پر غونډه ډاټ سرګند کړ او په دغه غونډه کې د وبلن یا مایا ګیس ته منسوبو د منزورولو په خبره اطمینان ښکاره کړ. صوبایي حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري د مغربي لارې په لړ کې مرکزي حکومت له دوی سره وړاندې له د خبره منلې ده چې پر دې لار به ټولې اسانتیاوې موجودې وي. خو پښتونخوا ولسی تحریک بیا وایي چې د وبلن ګیس منصوبې د پنجاب صوبې په ګټه دی او د ګډو ګټو شورا په غونډه کې د دې منصوبې د منلو مطلب دا دی چې په نورو صوبو د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لاره ومنل شي. په دې اړه نور تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتی حالاتو کې د پوز د مصروفیت لوجې د سرشمیرنې عمل وزنډولې شو او د ال ان جی د منصوبو په منظورولو صوبایي حکومت اطمینان لري.
سرګند
ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی او د پوز د کومک بغیر دا مشکله ده، لیکن مونږ غواړو چې زر تر زر دې سرشمیرنه ترسره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي. باقی د ال ان جی په اړه زمونږ دریس په خپل ځای دی او سرنګ چې دوی مونږ ته ویلي دي چې د کاشغر گوادر مغربي لاره به د ټولو سہولتونو سره جوړوي او په هغه کې به ال ان جی هم شامل وي. خدا پختونخوا اولسی تحریک مشر ڈاکٹر سید عالم محسود وائی د ایل این جی د منصوبو د منظورولو پترس کی مرکزی حکومت په صوبو باندې د چین پاکستان اقتصادی رهداری مشرقی لارا او منلا.
ارب روپو لاہور اخیر تبا راضی دا ورچر امن لشو دے دینا غکر دے جڑا او دے خفگان خبر اصدا
بلی خواتا پا پیخور کی خبریال شمیم شاید وائی پا دغا ونڈا کی مرکزی حکومت خپلی گٹی ترلا سکڑی او صوبو پا دغا ونڈا کی دا پا مول لاستراوڑنی ندی ترلا سکڑی
حاکمانو وزیر علاگانو چې کوم توقعات هغه پوره نشو د وفاق په ګټه خدا ځکه شو ځکه چې د وفاق چې کومې منصوبې وي چې کومې ترقیاتي منصوبې هغه له خو اپروول ورکو خود صوبو چې کوم مسلې وي هغه پوره نه کړې
خو د پښتونخوا د حکومت ویان مشتغنی وایي دوی د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه وړاندې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د ګټې ستونزه حل کړې ده او دا د موجوده صوبایي حکومت لویه لاسته راوړنه ده د شریکو ګټو د شورا د غونډې لپاره چې زموږ څومره مسلې وې هغه د دغې غونډې نه وړاندې حل شوې وې زموږ د بجلی د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلی د بقایجاتو مسله هم حل شوې ده بل زموږ د اضافي ګیس مسله وه او موږ ته اجازه نه میلاوېدله چې موږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو نو هغه اجازه هم موږ ترلاسه کړې ده خود پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وایي د بجلی د بقایجاتو په لړ کې د پختونخوا او مرکز ترمنځ تازه لوزنامه سه دومره لویه خبره نه ده او دې کې هم د پختونخوا حکومت تیروتنه کړې ده کسه هم صوبایي حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه مطمئن ښکاري خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د پاکستاني لیکوال او شنونکي اورنګزیب قریشي لیکنه خبره کړې چې پکې دی وایي په دغه هیواد کې حالات زیات نه دي بدل شوي خو د ځینو نړیوالو پروژو له کبله هیلي پیدا شوې دي دی په دې لړ کې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې مثال ورکوي او وایي اسلام آباد باید هم د هیواد دننه او هم په سیمه کې ټولې خواوې د دې پروژې له لارې ملګري کړي د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل دراوروي
په هافینګټن پوسټ ورځپاڼه کې د لیکوال او شنونکي اورنګزیب قریشي لیکنه خبره شوې چې پکې نوموړی وایي په تیرو شلو کلونو کې په پاکستان کې لږ بدلون راغلی دی دی وایي کله چې ماشومو نو هغه مهال نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم او د هیواد سیاسي مافیا د کراچۍ په کوڅو کې ترهه خپره کړې وه او د صوبې ترمنځ سیالۍ هم هسې روانې وي لکه اوس چې موجود دي دی وایي شل کاله آګاهو هم په پاکستان کې سیاسي اقربه پروري یا خپلوي پالنه دود وه قریشي وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې ټولنه د انحطاط ښکار ده توکمیز چاود لري فرقه ایز تاوتریخوالی کېږي او پکې سخت دریځي ده خو ځینې داسې شیان هم شته چې هیلې پیدا کوي د دې خبره پاکستان د سیمې په سیاست کې د یو مهم لوبغاړي په توګه مخته راځي په دې وروستیو کې د شام بحران او په نړیوال بازار کې د تیلو خرڅلاو ونډې پر سر ایران او سعودي عرب دواړه هڅه کوي چې د سیمې د واک توازن په خپل حق کې وساتي خو دا توازن د پاکستان په لاس کې دی ځکه چې د سیمې پوځي ځواک دی خو د تهران او ریاض په سیالۍ کې پاکستان د یوې خوا ملګرتیا پر ځای په مثبت ډول د دې مسالې هواري هڅه کوي قریشي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه د بلې مهمه موضوع په توګه یادوي او وایي د دې لار جوړولو لپاره د پاکستان بې طرفي شرط ده د دې خبره کدا لار جوړیږي نو له ایران سره ښه همکاري اړینه ده د پاند د ایران همکاري لا زیاته مهمه ځکه هم ده چې هند د هغه هیواد په چابهار بندر کې له یو نیم سل میلیون ډالر څخه د زیاتې پانګونې عمل پیل کړی دی چابهار بندر دا وړتیا لري چې د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ هیوادونو ته د رسیدو لپاره د گوادر بندر سیالي وکړي قریشي وایي د حالت ته په کتو دا د پاکستان په ګټه کې ده چې د چین پاکستان اقتصادي لار او ایران پاکستان ګیس نلیکې پروژو له لارې تهران له ځانه سره تړلې وساتي چې د سیمې د اقتصادي او سیاسي واک توازن هند لوري ته وانوړي لیکوال وایي البته د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې په اړه اسلام آباد باید یوازې د پنجاب او سند خبرو ته غوږ ونه نیسي او د هغه هیواد د ټولو صوبو او سیمو نظر واوري اورنګزیب قریشي زیاتوي چې د پاکستان تاریخ له داسې پیښو ډک دی چې پر ملکي حکومتونو د درغلۍ تورونو له کبله پوځي کودتاګانې شوې دي نو که اوسمهال وزیر اعظم نواز شریف او پوځ مشر جنرال راحیل شریف یو ډول سیاسي نظرونه ولري، نو د تیر پرتلا د ثبات پیدا کېدو زیات امکانات دي.
پامیر ساحلو د فاټا پارلماني غړی وایي د پاکستان حکومت ته ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي، ځکه چې دوی هم د دې هیواد اوسیدونکي دي. د دغو قبایلي مشرانو په وینا که چیرې حکومت خبره ونه منله نو پر ضد به تر اسلام آباد احتجاج کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
د قبایلي سیمو ځینې د پارلمان غړي د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د شریکو ګټو کونسل کې استازیتوب ورکړي، ځکه چې فاټا هم د پاکستان برخه ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل وویل چې دوی حکومت ته ویلي دي چې د شریکو ګټو کونسل کې ورته نمائندګي ورکړي، خو دوی ته یې نمائندګي ورنه کړه. په کومه چې دوی له فاټا سیاسي اتحاد سره رابطه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلاره جوړوي، او له دې وروسته که حکومت یې ونه منله نو دوی به تر اسلام آباد احتجاج کوي. حاجي شاجي ګل زیاته کړه،
ایم هاوس را رابطه وکړه چې موږ خو ممبران خو له تاسو نه یو جوړ کړي، د پاټا عوامي نمائندگان یو، خو ایز ا سپیشل انوایټ تاسو موږ د سی سی ای ته راوغړی، ځکه چې دا قومي خبره ده او همدغه میټینګ کې به د ان ایس سی اوارډ خبرین کېږي، په همدغه میټینګ کې به د دهشتګردۍ خبرین کېږي، په همدغه میټینګ کې به د فاټا د ریفارمز خبرین کېږي. خو زه به دا ووایم، حکومت قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه ګلګیت بلتستان ولا تغوري لکسنګ کشمیریانو تغوري. او وجه سره وجه دا چې مون قبایل د پاکستان جندل نسیزو، مون قبایل د پاکستان خلاف کارویان نه کو.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د الفا د سیاسي اتحاد د سینیئر نائب صدر نثار مومن سره خبرې وکړې، نو دا غویناو
اسی ور سره مونږ اسلام آباد ته ځکه ناراضو چې مخکې ظلم مونږ کله دوی له بل راوړو پیدا غبل نه بشالاړل، نو که دغه سی عمل به کوي او حکومت دا د بوچي چیرې زب فاټاره وباسم، نو زه دا لیکلی تاسو له در کوم د فاټا ممبران چې کله خلکو ته ځي نو د عوام نه یو نفر نشي راوستي، او ځکه نشي راوستي چې دوی د عوامو په ګټه تر اوسه کار نه دی کړی. نو که د فاټا ممبرانو دغه کومه ګورمنټ سره چې کومه خبره د سی سی ای په حواله باندې کوي او مونږ ته راشي او مونږ سره کینی، نو زمونږ د تحفظات ضرور شته او دا به لري کوي. که دوی مونږ سره په صحیح مرسته کې ودرېږي نو بیا مونږ د فاټا د حق لپاره په هر محفل او بار ډګر مونږ راغې د جنگ کولو ته تیار یو، هغه به کوو.
مشال ریډیو چې د حکومتي ګوند د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین نه تپوس کړو، نو هغه ویل چې اکثره د فاټا د پارلمان غړي د غوښتنو او احتجاجونو خبرې کوي، خو بیا وروسته په شاشي نوموړي وویل
اتفاق ښه شی دی، او په دې کې که سیاسي اتحاد سره پارلمنټرین جوړ شي او پارلمنټرین د سیاسي اتحاد سره یو شي، نو دې نه به څه جوړ شي او ډېره ښه فایده به د مستقبل لپاره یوازې مرد شماری نه بلکې د اصلاحاتو لپاره هم ډېره لویه فایده وشي. کومه چې دغسې دې وشي، خو زموږ تجربه څه تېره ښه غونده کې نه ده، او که چېرته دغسې وشي نو موږ ټول اسم په یو پیج یو د فاټا لپاره، خو خبره دا ده چې خبره عملي کول پکار دي، په یو بل اعتماد پکار دی، د یو بل نه خبرې نه دي پټول پکار. چې کومې خبرې هغه زموږ د ټول ولسي خبرې دي، زموږ د ټولې فاټا خبرې دي، دې کې موږ ټول په یو پیج یو. نو زما خیال خو نه دی چې زموږ څوک یا حق خوري یا زموږ سره څوک زیاتی وکړي، دا ناممکنه خبره ده. خو چې څه کېږي زموږ د بې اتفاقۍ په وجه باندې کېږي.
د شریکو ګټو کونسل غونډه د ګل پورس وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده، چې پکې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان د مشرانو په ګډون د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون کړی و. د شریکو ګټو کونسل څه کار کوي او د فاټا د نمائندگانو ګډون به قبایلي سیمو ته څه ګټه ورسوي؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه نه تپوس کړو، نو هغه وویل
دا یو آئینی اداره ده او د دې بنیادی چې کم کار نو هغه دای چې لگا هغه ایشوز چې د کم اثر په ټول ملک باندې کېدای شي، نو هغه د ټولو صوبو په مشاورت سره جګم دی هغه فیصله وکړلی شي. چونکې د فاټا داسې کروشل ایشو ده چې که هغو د نمایندګي ورکړلی شي، هغو به دا چې لکه څنګه در سټیک هولډر ته په لاندې لیول باندې سټیک هولډر روالي او د هغه نه رای والي. زما خیال لري چې آئین کې جګم دی نو داسې لاره راویستل پکار چې دوله پکې نمایندي ورکړلی شي، پیدا یې ډېره ده.
د ذکر ده د یاد کونسل دویمه غونډه به د روانې میاشتې په 15 نیټه کېږي، چې پکې به د نورو منصوبو د سرشمېر او د نورو چارو جاج اخستی شي.
رابعه اکرم خان وه په اسلام آباد کې. اوس هم یو بل راپور، د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي د پولیټیکل انتظامی نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امنیت ته راوستلو او د دوی د بنیادي حقونو او ضرورتونو د پوره کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی تیره ورځ په پېښور کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر خیبر هاوس کې دغه څرګندونه وکړې. بل پلو پولیټیکل ایجنټ خالد محمود د خیبر مشرانو ته ویل حکومت د خلکو د ستونزو هوارولو ته جدي دی. نور تفصیل په دې راپور کې چې فرهاد شینواره وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود دغه غونډه ته په خپل وینا کې وویل چې دلته ډیر مثبت تنقید وشو او چې ځای خلکو ته کومې ستونزې ورپیخې دي د هغې نه انکار نشي کېدی او دوی به د حل کولو هڅه کوي.
موږ سره هم دغه ټایم د ځای کېدل نه دي پکار او زه ډیر خوشحاله یم چې تاسو کومې خبرې وکړې او دا نه چې صرف مورېدلې ده، په هغې مو سوچ هم کړی دی، خو تاسو ته پته ده چې ستاسو د علاقه دا سیمه ډېره سینسیټیو ده. انشاءالله تر څو پورې چې زیمه دلته مونږ به حاضر یو چې څه داسې مسلې دي، څه داسې ایشوز دي، تاسو به مونږ ته وایي او مونږ به د هغې د حل کوشش کوو.
دا چې د خیبر ایجنسۍ خلک د کومو مشکلاتو سره مخ دي، په دې هکله په دې غونډه کې شریک یو مشر عبدالرزاق اپریدي مشال ریډیو ته وویل
دی بجلی مسله ده، ته صحت دی، مونږ د لوړګي لوی هسپتال دی، مشر ریم پاکستان دی، خو ډاکټران پکې نشته. دی مونږ په لنډي کوتل تحصیل باندې دی، اوبه دا تکلیف ته چې ټوبیلونه هم شته او غاټ هم شته او واړه هم شته، خو چې بجلی نه وي نو ټوبیل په څه شي وچلیږي.
او په دې غونډه کې شریک د باډې سیمه یو مشر سلیم اپریدي وویل چې باډې ته بې کوره شوي خلک ستانه شوي، خو تر اوسه ورته پوره اسانتیاوې نه دي ورکړی شوي.
باډه کې څومره سکولونه چې وو، کاغه زنانه وو، کاغه نارینه وو، هغه ټول تباه شوي دي. هلته د صحت څومره مرکزونه لري نو هغه ټول تباه شوي دي. یو د صحت مرکز نشته، هلته د صحت هیڅ سهولت نشته. د سپیراډیم کې لا کار روان دی، هغه ډېر په سستۍ سره روان دی. تر یو کال کې د هغې دا کار مکمل نه شو، هغه نری نظام اوسه پورې بحال شوی نه دی.
او په دې موقعه یو بل تن خالد خان اپریدي زیاته کړه
ټولنا غټه مساله د امن او امان دو او بیا ورسره د منګ د صحت او تعلیم مساله دو. گورنر صاحب ته مونږ د مخکې هغه کړه وسم د دا غورته کوچ په باړه کې بیا هغه رڼا راواله چې هغه کومه پخوا و.
یا د دیویچ په دی غونډه کې پولیټیکل چارواکو نه دغه غوښتنه هم وشوه چې باید د ایجنسۍ هر قبیلې له په خیبر هاوس پېښور کې پوره وخت ورکړی شي او د دوی اجتماعي ستونزو ته پام وکړی شي او د لیوي ځواک په برتیو کې دی د میرټ نه کار واخیستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
اوریدونکو، تاسو په تیرو ورځو کې واوریدل چې د پنجاب د پخوانی والی سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د پاکستان حکومت د پنځه سزا ورکړه. په ډیپلوماټ مجله کې لیکوال مایکل کوګلمن د ممتاز قادری پر پنځه کولو یوه څېړنیزه مقاله لیکلې ده. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې د ممتاز قادری پنځه کول د پاکستان لپاره څه معنا لري. عبدالحی کاکړ د مقالې لنډیز درته وړاندې کوي.
په دې ډیپلوماټ کې مایکل کوګلمن په پاکستان کې سوه هغو څو خبرو ته اشاره کوي چې په اساس یې نوموړی د خوشبینه ښکاره کوي چې شایي په دې هیواد کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد د ریاست په سوچ کې بدلون راغلی وي. په دې کې نوموړی یو خو د ممتاز قادری د مرګ سزا برقرار ساتلو په اړه د سپریم کورټ فیصله یادوي او ورسره د عدالت د دې خبرې ذکر هم کوي چې آن هدایت ویلي وو چې د توهین رسالت قانون تر تنقید بالاتر نه دی. بل خبره د واکمن مسلم لیگ لوري په پنجاب کې په یونیورسيټانو کې د تبلیغي جماعت پر فعالیتونو د بندیز لګولو ده. او مایکل کوګلمن د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د پنجاب اسمبلی لوري د ښځو پر ضد د تشدد د قانون د منځوري هم کوي. همدغو پرمختګونو ته په کتو سره لیکوال دغه د حکومت زړور ګامونه بولي. د دې پوینه داسې برېښي چې پاکستان په بدلېدو دی. نوموړی وایي چې په دې ورسوي کې د اسلام آباد سفر کړی چې پر دې مهال د خلکو لخوا ورته وویل شو چې ریاست اوس د انتها پسندۍ پر ضد یو نوی سوچ خپل کړی دی، خو البته د ته وویل شو چې بدلون په یوه شپه کې نه راځي او دا به ورو ورو کېږي. خو په خپله لیکنه کې لیکوال یوې بلې خبرې ته پام اړوي. دی وایي چې پاکستان د هغو انتها پسنده سوچ او تشدد پر ضد ډېر لږ څه کړي دي چې له هېواده د باندې هدفونه په نښه کوي. د ده په وینا له حقاني شبکې واخلي تر لشکرې طیبه پورې دغه ډلې پاکستاني ریاست نه دي په نښه کړي. خو د ده په وینا ممتاز قادري ځکه پانسي کړي چې هغه د دې هېواد قانون چیلنج کړی وو او هم د دې هیواد د صوبې گورنر په نشه کړی وو. مایکل کوګلمن وایي که پاکستان غواړي با مقصده او له معنا ډک پرمختګ وکړي نو پکار ده د انتها پسندۍ ټولې جرړې له منځه یوسي، نه یوازې هغه چې پاکستان په نشه کوي.
د عبدالحی کاکړ د همدې راپور سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. په پېښور کې 12:30 بجې کېدونکې دي. احمد شاه زمي درته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څنا څه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي دا خبره په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د هیله لري چې په راتلونکو لسو یا پنځلسو ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په تړاو مخامخ ناسته وسي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د ترهګری ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د منلو حق لري. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا په خبره سوی خبر پاڼه کې راغلی چې نواز شریف دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول سوي ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال وکړي. امریکا تایید کړی چې په پېښور کې د دوی د کنسلګری دوه تنه پاکستانی کارکوونکي د مومند ایجنسی په پرنی 14 کې وجد سوی دي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری پر واشنگټن کول د پاکستان له یو شمیر پاکستانی سرتیرو سره یو ځای هغه وخت د یو ځای پر ځای سوی ماین شکار سو چې کله دوی د کوکنارو د لمنځولو پر ماموریت بوخت و. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. د دفاع وزارت څخه په اعلامیه کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او د کندوز ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې شوي. په پام کې ده چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. دا خبره د چین د پوز مشر جنرال فین فین هوی پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانگزی سره د خبرو پر مهال وکړه. د امریکا د ولسمشری لپاره د ګوندی او مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن لومړی بریاوي ترلاسه کړې دي. پرون ورځ چې په امریکا کې سوپر ټیوزډي ورته ویل کیږي په 12 ایالتونو کې رای واچول شوې. په دې مقدماتي ټاکنو کې کلینټن شپږ ایالتونه وګټل او ټرمپ بیا په 15 ایالتونو کې بریا ترلاسه کړه.
احمد شاه زمی او چې د خبرنو لنډیز د توړاندې کول او ریدونکو په دیني مای کې هم د ته مهم راپورونه لرو خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. پیل له کورنۍ ورځپاڼو سراج ظهیر د دغه ورځپاڼو پاڼې راولي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي مشترکه مفادات کونسل په ملک کې یو وار بیا سرشمیرنې وځنډولې او جواز یې دا وړاندې کړو چې د پاکستان پوځ د ترخګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او د اسکولونو استادان او نور عمله په امتحانونو کې مصروفه ده. ادارې وړاندې لیکي د عین مطابق هر لس کاله پس به سرشمیرنې او کورشمیرنې کیږي خو په پاکستان کې له تیرو 13 کالو راهیسې سرشمیرنې نه دي شوې کوم چې د ملک سره د حکومتونو مینه او خلوص څرګنده وی ځکه چې سرشمیرنه او کورشمیرنه د یو ملک لپاره دومره ضروری ده څومره چې د یو انسان لپاره د سا اغستو ضرورت وي. ادارې زیاتوي چې جمهوري ټولنو کې د سرشمیرنې په وجه د آبادۍ د زیاتېدو کمیدو اندازه لګول کیږي او بیا په دې بنیاد باندې د قومي او صوبایي اسمبلیو د چوکو ټاکنه کیږي او دارنګ په معاشي توګه د ولس د ضرورتونو اندازه د دې په ذریعه لګول کیږي. ادارې اخر کې وایي سرشمیرنه او کورشمیرنه په ټاکل شوي وخت باندې کول ډېر ضروری دی باید چې دې لړکی بهانه ونه کړې شي او حکومت زر تر زره د سرشمیرنې او کورشمیرنې نیټه اعلان کړي. د دې ترڅنګ د پېښور نخ پرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په هدایتو باندې د کلتور محکمې فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته د خدماتو په اعتراف کې د وظیفې ورکولو فیصله کړې ده او یو شمېر خلکو ته یې د میاش په سر د نقدو روپو ورکولو سلسله هم پیل کړې ده خو بل طرف ته ځینې خلق د حکومت په دې ګام باندې اعتراضات کوي. دریا مخکلي کې چې د حکومت د دې عمل نارسته فنکاران، هنرمندان او شاعران ادیبان په دوو برخو کې ویشل شوی دي. چاته چې امدادي رقم ملاو شوی دی هغه د حکومت مدي وایي خو د دې پترس کې چې چاته نه دی ورکړل شوی هغه په حکومت باندې ټکونه کوي. دریا چې توی که سهم د حکومت دا ګام دستاینه ور دي چې پسنا سره ډول جی لدی خورې د فنکارانو، هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو سره مرسته وکړه او یاد یې کړل خو ممکن ده چې د کمیټې د غړو نه به څه غلطي شوې وي چې ځینې مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته امدادي رقم نه دی ورکړې. دریا اخر کې وایي هیله ده چې د کلتور محکمه به د دې مسلې د حل لپاره یو بل کمیټې جوړ کړي او باید چې په دغه کمیټې کې د زړې کمیټې خلک شامل نه کړي چې دارنګ مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته خپل حق ورسي او دې کې بې انصافي ونه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال ورسپانې د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر وجون کی تا د مرګ د سزا په ورکولو او د امریکا نه خبرېدونکې بلې ورسپانې نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکایي پوز د جنگي تګلارې په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې مهمه برخه د هارون بادشاہ وړاندې کوي.
د وال سټریټ ژورنال ورسپانې لیکنه وایي د ګل پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه خلکو د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژن کې ممتاز قادری د پانسی کېدو پر ضد احتجاجونه وکړل. ممتاز قادری چې د پولیس سرتیری او د سلمان تاثیر ساتونکی و په 2011 کال کې د دې لپاره ډز ور باندې وکړل چې نوموړي گورنر په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې د بدلون خبره کوله. د پنجاب پخوانی گورنر د یاد قانون تر لاندې د یوې سوي جنای چې اسلام ته د سپکاوي تور پرې لګېدلی او د بندي کولو له کار سره مخالفت څرګند کړی و. لیکنه وایي ډېری پاکستاني وګړو فکر کاوه چې ممتاز قادری د اسلام د دین دفاع کړې او له همدې کبله هغه ته د یوه اتل په سترګه کتل. د لیکنې تر مخه دا به وخت ثابته کړي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سخت دریځه مفکورو د له منځه وړلو لپاره څومره جدي اقدام کوي. په لیکنه کې د سلمان راجا په نوم د قانوني چارو دی پوه خبره راغستل شوې چې ویلي دي د ممتاز قادری د مرګ له سزا وروسته هر یو پاکستاني وګړی په دوو لارو کې باید د یوه انتخاب وکړي. معنا دا چې یا د قادری پر سزا له احتجاج کوونکو سره ودرېږي او یا هم د قانون پاسداري ومني. بلخوا د امریکایي نیویارکر ورسپانې ولیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا 15 کلنې جګړې واضحه نتیجې مخته نه دي راوړي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې ولې د یوه زیاته اندازه پیسو لګښت د قوت کارونې او د سیاسي ادارې موجودیت ونه شو کړی د دغې جګړې اهدافو ته په بریالۍ توګه رسیدګي وشي. د امریکا کانګرس په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره شاوخوا 8 بلیونه ډالر او دغه هیواد د بیا رغونې چارو لپاره 143 بلیونه ډالر منظور کړي ول. لیکنه وایي دا تر هغه ډېرې پیسې دي چې په اروپا کې تر جنګونو وروسته د بیا بحالۍ کارونو لپاره د مارشل پلان په نوم منصوبې په ترڅ کې لګول شوي وي. لیکن اکاگی د یاغیتوب ضد جګړې تګلارې جوړونکي د امریکایي پوځ کمانډان جنرال ډیوډ پیټرس افغانستان ته د زیاتو پیسو ورکولو د خبرې حمایت کړی و. دا په داسې حال کې وا چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر وخت په هغه هیواد کې سړی سر کلنه ګټه 140 ډالره وه. جنرال پیټرس پر دې باور و چې په عراق کې د زیاتو پیسو لګولو له لارې هغه هیواد ته سوله راوستې. نوموړي په 2008 کال کې په یوه لیکنه کې ویلي وو له پیسو څخه د وسلې کار اخیستلی شي. لیکنه زیاتوي د دې تګلارې نتیجه دا شوه چې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو ترڅنګ غټ شرکتونه هم ښکیل شول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو زمونږ غږ له مشال رادیو نورې مک دنیا وایي کېدای شي روان کال پر پناه غوښتونکو کډوالو د بالکان لاره په بشپړ ډول بند کړي. دا خبره د هیواد ولسمشر ګورګ ایوانوف له جرمني څخه خبرېدونکې ورځپاڼې سره په مرکه کې کړي. دغه مرکه په هماغه ورځ خپره شوه کله چې مک دنیا پر پناه غوښتونکو کډوالو اوښکې بهیدونکي ګیس استعمال کړي. دغو کډوالو غوښتل چې له یونانه دغه هیواد ته داخل شي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور خپور کړی چې ژباړې تاسو ته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
د مکدونیا ولسمشر ګورګ ایوانوف له جرمني خبرېدونکي یوې ورځپاڼې ډېر شپې ګلته ویلي دي چې کېدی شي روان کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بالکان لاره په مکمل ډول تړي. د فروری پر 9 له ورځپاڼې سره په مرکه کې نوموړي وویل چې کله آسټریا کې د کډوالو ټاکل شوی شمېر 10,500 پوره شي نو دی به له یونان سره د مکدونیا پوله وتړي چې ورسره به په مؤثر ډول د بالکان هغه لاره بنده شي چې کډوال یې اروپا ته د ورتګ لپاره استعمالوي. نوموړي وویل دا وخت یوې سیاسي فیصلې ته ضرورت دی ګینی ډېر نه وخته بشي. دی وایي په آسټریا کې به زر د کډوالو شمېر 10,000 ته ورسیږي. دغه مرکه هم په هغه ورځ خپره شوه کله چې مکدونیا له یونان سره په سرحدي سیمه پر هغو پناه غوښتونکو کډوالو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ چې د ازغنو تارونو نه یې د تېرېدلو کوشش کولو. مکدونیا له دې مخکې هم د هغو کډوالو شمېر محدود کړی چې په شمال کې نورو هیوادونو ته تللی شي. مکدونیا افغان کډوال نه قبلوي او د یوې ورځ د ایسارېدو لپاره تقریبا 1580 کسان پریږدي چې د زیاترو تعلق پکې له شام او عراق سره وي. د ایوانوف سرګندونې د بالکان هیوادونو د زیاترو مشرانو ښکارندوی کوي چې پر کډوالو نوي بندیزونه لګول روا بولي. آسټریا په دې وروستو کې ویلي دي چې هر ورځ به تر اتیا پناه غوښتونکي قبلوي او روان کال لپاره د هغو کډوالو حد تر 1.5 پورې ټاکي چې له دغه هیواده تیرېدل غواړي. مکدونیا له دې مخکې هم 100 ورځې پناه غوښتونکي کډوال له یونانه دغه هیواد ته نه دي پرېښي چې له امله یې په زرګونو کډوال په یونان کې پاتې وو. ایوانوف د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، امنیسټي انټرنیشنل او د نورو ادارو د تنقید باوجود له خپلو بندیزونو دفاع کړې. د نوموړي په خبره دې ته صبر نشي کولی چې برسلس فیصله وکړي. دی وایي خپله فیصله یې کړې ده. ایوانوف دا مني چې که مکدونیا کډوالو باندې دروازې بندې کړي نو هغوی به د البانیا او نورو لارو استعمال کوي. دی وایي هیڅوک یونان، مکدونیا او سربیا کې ایسارېدل نه غواړي، بلکې د کډوالو هدف جرمني ته تلل دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4550 1380 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
ویل کېږي چې د ایران په موجوده انتخاباتو کې به شاوخوا 40 میرمنې د پارلمان یا مجلس څوکۍ وګټي. په ایران کې د بشري حقونو لپاره ښځینه کارکوونکو په پارلمان کې د سړو د زیات اکثریت خلاف یو کمپاین هم پیل کړی چې مقصد یې په پارلمان او حکومت کې د زیاتو میرمنو راوستل دي. د ایران د موجوده انتخاباتو یو کاندیدا پروانه سلاشوري ویلي ایرانی ښځې بدلون غواړي. د مشال لړیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې تفصیل یې درته زموږ همکاره نساج مال وړاندې کوي.
د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې تمه ده چې د ایران په انتخاباتو کې به شاوخوا 40 ښځې د پارلمان یا مجلس څوکۍ وګټي. که داسې وشول نو دا به د ایران په تاریخ کې لومړی ځل وي چې ښځې به دومره ډېرې څوکۍ وګټي. دا مهال د ایران د پارلمان 9 ښځینه غړي دي چې 3% جوړیږي. که څه هم په ایران کې تر اوسه د موجوده پارلماني انتخاباتو حتمی نتیجې نه دي راغلي، خو 14 ښځینه کاندیدانې کامیابه اعلان شوې دي. د ایران د موجوده انتخاباتو یوه کاندیده پروینې سلاشوري د اټلی له خبریال سره د فروری په 9 د خبرو پر مهال ویلي دي ایرانی ښځې بدلون غواړي. نوماړي زیاته کړه چې دوی د ایران ښځې با اختیاره لیدل غواړي او د جنسي توپیر خلاف مبارزه کوي. سلاشوري وایي باید ښځو ته د اجازه ورکړل شي چې آیا هغوی حجاب په سر کړي او یا نه. نوماړي پر هغو ښځینه پارلماني غړو نیوکې وکړې چې د ښځو د حقونو محدود کولو د قانون پلوي کوي. د انتخاباتو د تیاریانو نه تر موجوده رایو اچونو پورې د ایران د بشري حقونو لپاره ښځینه کارکوونکو په پارلمان کې د سړو د زیات اکثریت خلاف یو کمپین پیل کړی دی چې مقصد یې په پارلمان او حکومت کې د زیاتو ښځو راوستل دي. په 2013 کال کې زیاتره ښځو موجوده ولسمشر حسن روحانی ته رایه ورکړې وې. نوموړي هغه مهال د جنسي توپیر مسأله د انتخاباتو پر مهال د خپل کمپاین برخه جوړه کړې وه. نوموړي د ولسمشرۍ دندې ترلاسه کولو وروسته هم ویلي وو چې جنسي توپیر به د منلو وړ نه وي او هغه کسان چې ښځې د ټولنې لپاره ګواښ ګڼي باید خپل سوچ کې بدلون راولي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
دے سیکشن 1 میں روا خلا چون سک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوس هم یو بل رپورٹ. د بشری حقوقو د سارنې نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي چې هر کال په افغانستان کې ګڼ شمېر میرمنې چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کیږي په بیلابیلو پلمو په خطرناک او ډیر تحقیرونکي ډول معاینه کیږي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په زیاتو مواردو کې هغه ښځې چې د زنا په تور نیول شوي داسې معاینو ته مجبورې شوي چې د هغوی پر انساني حقونو تیری ګڼل کیږي. فرشته جلالزی نور جزئیات لري.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې د هغو ښځو او نجونو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کیږي. دا سازمان وایي د افغانستان د حکومت د تعهد چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي مخنیوی به کیږي نه دی عملي شوی، او د تورنو ښځو دا ډول سپکاوی د هغوی پر بشري حقونو یو اساسي تیری دی. هیومن رایټس واچ د افغانستان د بشري حقونو د څارنې د خپلواک کمیسیون د یوه رپورټ په حواله ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو کې له هغو 350 نجونو او ښځو چې د اخلاقي جرم په تور نیول شوي وې لږ تر لږه 8 ویلي چې په زور نسایي معاینې ته مجبوري شوي دي. د ښځو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې دوی له کوره د تیښتې او زنا په تور تر نیول کېدو وروسته چارواکو په زور داسې معاینو ته مجبوره کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د څارنې خپلواک کمیسیون روانه اونۍ په دې اړه خپل رپورټ خپور کړ. په دې ښځو کې لږ تر لږه 60 تنو یې ویلي چې په مکرر ډول معاینه شوي دي. په دې ښځو کې یوې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې د معاینې پر مهال یې 6 تنه په اتاق کې ورته ولاړ وو. دا معاینې د دې لپاره کېږي چې په محکمه کې د هغو ښځو پر ضد د ثبوت په توګه وکارول شي چې د زنا په تور نیول کېږي او یا له کوره د تیښتې په تور نیول کېږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
اینا همه منشایشان علوم و فرهنگ حاکم مردسالار در افغانستان است.
هیومن رایټس واچ وایي چې داسې معاینې د دې ښځو له اجازې پرته کېږي او دا له هغوی سره جنسي تشدد او د هغوی پر حقونو ستر تیری دی. دا کار نه یوازې دا چې د افغانستان پر اساسي قانون تیری کوي، د بشري حقونو پر نړیوالو اصولو هم تیری ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
افغان حکومت په خی له ترکمنستان څخه غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرو د یو پړاو کوربه توب وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا صلاحکار ترکمنستان ته په خپل یو ورځني سفر کې د هغه هیواد چارواکو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرو د کوربه توب په برخه کې به د ترکمن چارواکو پر وړاندیز غور وکړي. حنیف اتمر په دې سفر کې پر دې هم اندېښنه ښودلې چې د بیلابیلو وسلوالو ډلو ترمنځ نږدېوالی رامنځته شوی او د سیمې لپاره په لوی ګواښ بدل شوی، نو ځکه یې پر وړاندې ګډې مبارزې او یوې حل لارې ته اړتیا شته. جزئیات له فاربا ظاهر څخه.
افغان چارواکي وایي اوس اوس چې له طالبانو سره د سولې خبرې ظاهرا یو نوی پړاو ته ننوتلې، نو اړینه ده چې د سیمې هیوادونه ټول په دې بهیر کې مثبت رول ولوبوي او د سیمې په وړاندې ګډ ګواښ ته په ګډه ځواب ووایي. د همدې هدف لپاره د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر د سې شنبې پر ورځ ترکمنستان ته سفر کړی او د هغه هیواد له چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې شاید له طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په صورت کې افغانستان له ترکمنستان څخه وغواړي چې د دې بهیر ته یو پړاو کوربتوب وکړي. د افغانستان د سولې خبرو په برخه کې د همکاري وړاندیز مخکې د ترکمنستان د حکومت لخوا سوی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر د ترکمنستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې پر دې وړاندیز په غور کوي.
د ترکمنستان دولت پر دې پیشنهاد باندې غور وکړي او کیدلی شي چې د سولې مخامخ پړاو پخپله په ترکمنستان کې دایر شي. البته دا مسله تر اوسه ابتدایي پړاو ته رسېدلې ده چې په دې مجلس باندې بحث.
تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر ویلي و چې هیواد یې چمتو دی د ملګرو ملتونو په حضور کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو کوربه وي. افغان دولت د سولې خبرو پایلو ته خوشبیني ښودلې او تمه لري چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې به په 15 ورځو کې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو باور دا دی چې که له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې له پاکستانه ووځي نو کېدای شي چې کړکیچي نشي، خو افغان چارواکي وایي دوی به په دې برخه کې پر یو ځانګړي ځای یا هیواد اتکا ونه کړي او د افغانستان د ثبات راوستلو لپاره د سیمې د ټولو هیوادونو رول مهم بولي. ښاغلی غورځنګ ویل
خبرو د شروع لپاره جوړ کړل، هدف مندا و چې یوازې په یو مشخص اصول باندې اتکا نه کړو او د منطقي هیوادونو مسله نظام ترکمنستان جمع د سیمې نور هیوادونه ټول د افغانستان د سولې په پروسه باندې مثبت ترتیب لري او 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 ویدوار یې چې د سندره په ترتیب سره او چینی ګامیه او رساله پر ساده وکړي.
وړاندې د افغانستان او پاکستان د چارو تحلیلګر سمی یوسف سیل ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان هغه اندېښنې ته اشاره کړې وه چې که طالبان د پاکستان له فشار ووځي نو کېدای سي په یو لوی خطر بدل سي.
په پاکستان په دې ډار کې ده که دغه افغان طالبان د پاکستان له ووځي او د پاکستان له فشار ووځي او د پاکستان له دغه دایرې نه ووځي نو بیا نور هم خطرناک کېږي، هم د پاکستان لپاره او هم ممکن امریکا او چین دا فکر کوي یو څه فشار داسې یو خلق په کار دي چې هغه په طالبانو باندې نفوذ ولري تر څو د مذاکراتو طرف ته راولي. که بېخي دوی یو سهرایي قوت چې هیڅوک ورباندې نفوذ ونه لري نو دا بیا نور هم خطرناکېږي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار دغه راز د ترکمنستان چارواکو سره هغه اندېښنې هم شریکې کړې چې وایي د بېلابېلو ترهګرو ډلو ترمنځ خپلمنځي اړیکې نږدې سوي دي او دا کولای سي د په وینا د افغانستان او سیمې لپاره په یو لوی ګواښ بدل سي، نو ځکه ضرور ده چې د دوی په وړاندې په ګډه مبارزه وسي. ښاغلی اتمر ترکمنستان ته په خپل یو ورځني سفر کې د هغه د ملي امنیت شورا له رئیس، د دفاع، بهرنیو چارو او د سرحداتو له وزیرانو سره ولیدل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د سه شنبه په ورځ په دریو پړاوونو کې د کابل لوګر د دوهم لاین د نوي سړک د جوړولو چاره پیل شوې. د یاد سړک 21 کیلومتره با د 300 په موده کې د ټولګټو چارو وزارت د پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 600 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شي. د فواید عامه وزیر محمود بلیغ وایي چې د سړک د دوهم پړاو کار به هم تر داوه طلبۍ وروسته په نږدې راتلونکي کې پیل شي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ د لوګر کابل د دویم لاین د نوي سړک د اولې برخې د جوړولو چارې چې 21 کیلومتره اوږدوالی لري پیل شوې. په یاد سړک کې نږدې 600 میلیون افغانۍ لګښت راځي. ودانیزې چارې به د 13 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ د پیل غونډې ګډونوالو ته د سړک د مشخصاتو د بیانولو پر مهال وویل چې د کابل لوګر د دویم لاین سړک به په دریو پړاوونو کې جوړ شي چې دا د اولې برخې کارونه د کابل ولایت د موسی ولسوالۍ د دشت سقاوي څخه پیلېږي او د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ پورې غځي. دا پروژه چې انشاءالله نن موږ افتتاح کوو د کابل لوګر د سړک د دویم لاین اوله برخه ده. 21 کیلومتره اوږدوالی لري. ټولیز لګښت خوښه 590 میلیون افغانۍ دی. د سړک پلنوالی 10 متره دی خو متره په پاخه ډول جوړیږي. د پروژې د بشپړولو موده 18
میاشتې باشه.
محمود بلیغ د پروژې د پرانیست ګډونوالو ته یادونه وکړه چې د یاد پروژې دویمه برخه چې 20 کیلومتره به اوږدوالی ولري په لنډ ورځو کې به دفتر به ته وړاندې شي او په دویمه برخه به هم کار پیل شي. د لوګر والی حلیم فدایی رسنۍ سره په خبرو کې د یاد ولایت امنیتي حالت د بل هر وخت په پرتله ښه بودی او وایي چې ځایي امنیتي ادارې په دې هڅه کې دي چې د امنیت ساحه نور هم پراخه کړي. حلیم فدایی د سړکونو او ورته نورو دا ډول ټولګټه پروژو د کار پیلول د امنیت په ټینګښت کې اغېزمن بولي.
د
بل هر وخت په پرتله د لوګر امنیتي حالت ښه شوی او نتیجه یې دا ده چې د امنیتي ادارو سره زموږ د خلکو همکاري ډېره شوې ده. موږ هیله من یو چې امنیتي ساحه لا پسې وغځوو. دا ډول پرمختیايي پروژې او سړکونه په لوګر ولایت کې د سولې او کارموندنې په برخه کې اغېزمنې تمامېږي.
ممید
تأمین
صلح و
کاریابی در ولایت لوګر. د یاد سړک د پیلغونډې ګډونوالو د کابل لوګر دویم سړک د ګاډو د ګڼه ګوڼې او ترافیکي پیښو په کمیدو او د سړکونو او لوی لارو له اړخه د ځمکني ترانسپورت د معیاري کولو په برخه کې مهم پرمختګ وباله. د یادونه ورده د کابل لوګر سړک د پلازمېنې کابل جنوبي لوري ته مهمه لار ده چې نه یوازې د سویل ختیځ زون 15 ولایتونه له کابل سره نښلوي، بلکې د دې ترڅنګ په دې لار باروړونکي او لوی ګاډي هم پاکستان ته تګ
نجیب الله الو خیلو. د خیبر پختونخوا د نرخزیانو تنظیم د روانې سرشمیرنې په فورما کې د دوی لپاره ځان له د خانی ټاکلو غوښتنه کړې ده. د نرخزیانو د صوبایي تنظیم مشرې فرزانې پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې په سرشمیرنه کې یوازې د ښځو سړو د کره شمیرې پته لګي، خو دوی غواړي چې د حقونو ترلاسه کولو لپاره دې تر ټولو لومړی د دوی شمیره کره شي. د نرخزیانو د غوښتنو په اړه له پېښوره زلان یوسفزی راپور لري.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د تنظیم مشر فرزانی مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د مردم شماره یا سرشمیرنې په فارم کې یوازې د سړو او ښځو لپاره خانی جوړی کړی دي او د نرخزیانو د کره شمیرنې لپاره پکې خانه نه ده موجوده.
دله هغه غاړه ولې نه ورکوي چې او دا د پاکستاني صدا دا د معاشرې خلک دي دا د مسلمانانو کې پیدا دي او دا شته په پاکستان کې دي دا ولې نه مني دي دا ولې د نسترګې پټي تجاجو نبم کورو ډونو تب مروزو پرنس کانفرنس بم کو کم حد پورې چې مخ خپل کارونه هغه کړی نه هغه بمون کو.
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان کې یوې ادارې سره هم د نرخزیانو د شمیرې په اړه معلومات نشته او د حقونو ترلاسه کولو لپاره د نرخزیانو شمیره معلومول ضروري دي. د یاد تنظیم یوې غړې چاحت وویل چې نه حکومت او نه هم اولس د دوی حقونو ته پام کوي او نه یې د خپلې ټولنې برخه ګڼي.
عوام هم تنګول کوي آی ډی کارډونه هم داسې خاص نه جوړیږي مسلې پکې که نه نو داسې نه پکار بس مسله خو ډېره غټه مسلې ځکه چې بیا خو موږ ته هغو انسانانو په نظر نه ګوري
نرخزیانو د تنظیم تر مخه په خیبر پختونخوا کې دا وخت له 500 تر 500 پورې نرخزیان شتون لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د خبرونې په وروستیو شیبو کې زرولی افغان او ستاره یونس ته غوږ شئ.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو کسو
چری کتا بن شو
منگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے سبر دلین شم
تاہیر بلین شم
بغیر لتا وقتنا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
مم یک نبان کڑے دے او یک ہزار دمینے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشمار بل خدایا غواړم
داستا ترسم پشم
مونږ په یو بل باندې کړه اتبار د مینې کړه اتبار د مینې پجار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیر دے کمو خیر جوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی ملنگانو پرنگ
دلی ویانو پرنگ
یو زی بلو بے کھو
دما شمانو پرنگ
زانگو یا بل پوارا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے
خبر تیرے
دولے مکڑا لہی
نبی لو زونا کوا